مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 3 بجې شي ودی نن د اتوار ورځ او د 2018 کال د فبراير 20 مانیټه د ظفر خند اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نس پروګرام د مشال مرکه هم لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړنا خبرونه وو
نمړای د مهم خبرونو سره ټکه د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وای د حکومت د اقتصادي رهداري په لار کې بدلون نه دی کړی نن د خیبر پښتونخوا په درویز لو کې زمینی بلدیتی ټاکنې تر سره کیږي او د شام په هومس شار کې دوه موټر بم چاودنو لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان وژل دي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو واری بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي رهداري لار کې بدلون نه دی راوسته نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته کړې هغه ویلي چې د دې رهداري به ګټي ټول صوبو ته رسیږي خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د دوی تحفظات لري کړي
موږ دا ویل غواړو چې جنرال راحیل شریف چې کم بیان ورکړی دی دا دی د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی دی په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړو
بلخوا ملت پاله ګوندونه هم دریز لري چې په اقتصادي رهداري کې د مغربي لارې په حق له حکومت خپل موقف باید څرګند کړي نن د خبر پښتونخوا په درویز لو کې زمینی بلدیتی انتخابات ترسره کیږي د خبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال راډیو ته ویل چې په درویز لو کې د 303 اتیا څوکۍ لپاره تر 600 زیات پولینګ سټیشنونه جوړ کړل شوی دی د دوی په خبره په دې زمینی ټاکنو کې شاوخوا 800 کاندیدان برخه اخلي او د رای اچولو لړۍ به د مارس پښین تر 15 بجو دوام لري د افغانستان د پکتیا چارواکي وای هغه ماین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت وسلوال مخالفینو شخ کړی وو دغه پیښه پرون د پکتیا ولایت په وازې خوا ولسوالۍ کې رامنځته سوه د پیښه هغه وخت وسوه چې عام وګړي په یو موټر کې له یوه کلي بل ته روان وو چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې د افغانستان د هلمند ولایت پوځي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو همغږي کوونکی عبدالجبار قهرمان تیر شپه مشال راډیو ته وویل چې دغه لاره د اوږدې مودې راهیسې د دولت د وسلوالو په واک کې ده نوموړي وویل د وای پاسنګین ولسوالۍ کې چڼیز عملیات دي دا تاسو به شاهدان یاست چې په لنډو ورځو کې به د سنگین ولسوالۍ لار خلاص شي چې له زیات مودې راهیسې د وسلوالو په واک کې ده تر دې مخکې د هلمند چارواکو د موساکلا ولسوالۍ له ځینو برخو د افغان ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړی نن په ټول نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیوال ورځ لمانځل کیږي پښتنو ملت پالو لیکوالو او شاعرانو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې د دې ورځې په ویاړ د غونډو تابع کړی ده په پاکستان کې په ځانګړې توګه ملت پالو ګوندونه او لیکوال غوښتنه کوي چې زده کوونکو ته دې په مورنیو ژبو کې زده کړې ورکړل شي دا ورځ له هغه وروسته لمانځل کیږي چې په 1950 کال کې په مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنگلاديش کې پولیسو هغه بنگالي زده کوونکي په ډزو ووژل کوم چې د بنگلا ژبې رسمی کولو لپاره مظاهره کوله د شام د بشری حقوقو سار ډاله وای چې په مرکزی شار هومس کې په غبرګو موټربم چاودنو کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان دي په برتانیا کې ډیره دغه ډله وایي داسې ښکاري چې ډیری وژل شوي عام وګړي دي خو د هومس والي طلال برازي د شام حکومتي ټلویزیون ته وویل چې د وژل شویو شمیر 25 تنو ته رسیږي هومس شار تقریبا په بشپړ ډول د شام حکومت په واک کې دی چې په پرله پسې ډول ورباندې بمی بریدونه کوي د مشک پلاوه الاخباریه ټلویزیون وویل چې چاودنې د ښار په الزهرا سیمه کې سوي دي پر الزهرا سیمه تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه سوي دي تیر میاشت په دې ځای کې لږ تر لږه 22 کسان په غبرګو ځانمرګو بریدونه کې وژل شو چې ذمواري داعش وسلواله ډلې منلې وه د عراق قبیلوي ملیشا په فلوجه کې د داعش ډلې د سختدریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. فلوجه د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي. د عراق د پوځ یو جنرال وویل د فلوجه قبیلو او داعش ډلې ترمنځ وسلواله مبارزه روانه ده. رپورټونه وایي چې دغه جګړه پرون له هغه وروسته پیل شوه چې د داعش ډلې سختدریزو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یو بازار کې یوه ښځه په دې خاطر وډبوله چې ولې د دوی په خبره لاسونه نه دی پټ کړی. دې مسلې د قبایلو غوسه راپارولې ده. د پوځ دغه افسر وویل چې شخړې په الجوهان او نازل سیمو کې روانه دي. رپورټونه وایي چې دواړه غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. رپورټونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو په حواله رپورټ ورکړی چې ویلي دي درې تنه نور په کولا مازو سیمه کې او د هغې په مربوطاتو کې ټپیان شوي دي. په کولا مازو سیمه کې د ښاري پولیسو یو مسؤل پاول تیماس وویل دلته نن شپه په کولا مازو سیمه کې ګڼې ډزې شوي دي. ماتیاس وویل داسې ښکاري چې په دې ښارګوټه کې له بدې پیښې سره مخامخ شوي یو، ځکه چې نن د موټر چلولو په وخت کې پر خلکو ډزې شوي دي. د ترکیې وزیر اعظم وایي په انکره کې د موټر بم له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د زیاته کړه چې دغه موټر بم 14 کسان وژلی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستي. بلخوا د بلوچستان خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې غړي وایي حکومت ته له دوی سره د دغه پروژې تفصیلات شریک کړي. نن د مورنۍ او جبو نړیواله ورځ مانسل کیږي.
ته پرس کری عظیم خې او ته تاغه په بل جبه کې خې نو داستا مجبوری ده چې ته باغه پوهې په مورنۍ جبه په خپل پښتو جبه کې.
او د مشال مرکه کې د لیکوال ډاکټر لیاقت تبان سره خبرې کوو.
زموږ په کلتور کې موسیقي دومره اغیز لري چې موږ سترګې نه سپټوي. ها پښتانه سندرغاړو ته یا هنرمندان ته ولې پسپکه ګوري؟ نو موږ موسیقي خوښوله دوی مې نه خوښوله. لیکن
د مشال سره بابري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستوري ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخل راکوي.
د خالی پورز اسلام آباد کې د سرحد یونیورسټي آف ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي کنوکیشن ته په خطاب کې صدر ممنون حسین وې چې پاکستان په جغرافیایي توګه ډیر په اهم ځای پروت دی، خو د دې باوجود تر اوسه د دې اهمیت نه فائدہ نه اخیستې شوې. البته اوس پاکستان د صنعتي، معاشي او ټیکنالوژي د ترقی په یو نوي دور کې داخل شوی دی. د نوموړي وینا وا چې ځینې طاقتونه د پاکستان ترقی نشي لیدلی او دغه وجه ده چې دوی د اقتصادي راهداري منصوبې په لار کې خنډان پیدا کوي. زیاتکړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازې د یو سړک نوم نه دی، بلکې د سره باد ترقی او خوشحالي ډېرې لارې خلاصې شي. ممنون حسین وې چې د اقتصادي راهداري په روټ کې څه قسمه بدلون نه دی راوستي شوی او دغه لړکی غلطه پروپاګاندا روانه ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم په دې موضوع راځو یو بل رپورټ ته. په داسې حال کې چې د پاکستان ولسمشر او د پوځ مشر له چین سره د اقتصادي راهداري پروژې په اړه څرګندونې کړې دي، د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو ویلي که څه وفاقي حکومت په پروژه کې د پښتنو سیمو ته د ونډې ورکولو خبرې کوي، خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې اقتصادي راهداري کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبې تحفظات لري کړی. پر دې موضوع زموږ همکار ملیحه میرزاده د خیبر پختونخوا حکومت او پختون ملت پالو ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف په هر قسمه کمپینونو خبر دی او پوز به په هر صورت کې دا پروژه تکمیلوي. په داسې حال کې چې د سمو دې راهیسې د یادې پروژې د مغربي لارې په اړه پښتون ملت پالو ګوندونو او مشرانو تحفظات ښودلې دي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د تیر خالی په ورځ په سوابې کې د راهداري پروژې په اړه د غونډې اجنډا یې هم دا و چې د تحریک بغیر د راهداري پروژه کې خپله برخه ګټل ګران ښکاري. دی وای راتلونکو نه بده پوزي مشر د بیان پاړه یو پریس کانفرنس کوي.
په کومه والا سره ورکړی را د دنیاوی بیان دی چې بیان دی خبره معلومه ده چې په دې باندې صبح کې څومره تحفظات دي. موږ دا ویل غواړو چې جنرال راحیل شریف چې کوم بیان ورکړی دی دا د دې مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی په دې خبره پوه دی او کنه نه پوه. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړو موږ ګرځو احسن اقبال دې راشي قدیم پړ نکو نو موږ د مړکی سزا دې راکړي او که موږ پړکو نو موږ صفا درته وایو چې موږ د مغربي کوریډور نه علاوه بل یو نه منو.
د عوامي نشګون مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي چې که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د راهداري په اړه د دوی د تحفظاتو په جواب کې د مغربي لارې جوړېدو باور او ډاډګیرنه ورکړي خو په اصل کې حقیقت بل څه ښکاري.
اخه خپل حق خبره کوي نو دې څه سازش فيه او څه د انتشاره دی په نظر نه دی نه زمين خبر خو زما خیال کې خپل حق او ترانسپرنسي وختن دا د ټولو حق دی چې دا د ټول چې کوم خبره ده دا زما په نظر کې ترانسپرنسي نشته دی که د منیسټر وایي چې دا پرایورټي وستن روټ ته په کار دی چې دا په نو خو چې وستن روټ څخه کار روان دی دا څه نشي کېدای چې چین سره باندې ایسټن روټ شي او کوم په دا وینا کې دی چې وستن روټ پرایورټي دی.
په ان حال کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سېنېټر عثمان کاکړ وایي که د پوز مشر بیان اشاره د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو غوښتنو ته وي نو دوی به په هیڅ صورت کې لخپل حق غوښتلو نه پشانه شي.
کدا دې په دې کې چې څوک دا وایي چې غربي اداري یا غربي روح چې تاس نظر انداز کړی دی چې شرکت روح جوړوي او دې دا وایي چې خلف مون نه له کوم څه دغه خامخا غربي روح واړي او شرکت روح مخالفه کوي. دې بیا ګر پښتون قوم چې دی ګر پاکستان چې دی هغه به دې خبرې مخالف وي. تاسو سره سیاسي ده دا سیاسي قیادت کړګه ده خپل پارټي کانفرنس کې کړګه ده.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بیان ورکړیو چې د چین سفیر ورته ویلیو چې مغربي لارې جوړېدل د راهداري پروژې برخه نه ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وای حکومت ورسره د غربي لار په اړه ژمنه کړې او تر دریو سلورو میاشتو پورې ګوري چې د غژمنې عملی کیږي کنه.
وزیر اعلی په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره لیدلې دي او وفاقي حکومت منلې ده چې صنعتي زون به جوړوي او د هغې لپاره سهولتونه هم ورکوي. دوی له موږ سره تیره اونۍ ژمنه کړې وه. په دې وزیر اعلی تر کافي حده مطمئن ښکار کېدو. حکومت موږ له تاریخ هم راکړی دی چې تر څلورو میاشتو کې به په دې کار شروع کړي. د دې ترڅنګ یې را سره د صنعتي زون په حواله هم غوښتنې منلې دي. ګورو چې دا تر کوم حده پورې عملي کېږي. که داسې ونه شو پر هغې به بیا فیصله کوو. فوج د چا طرف نه اخلي بلکې له چین سره شوې معاهده تکمیلېدل غواړي. دا موږ هم وایو چې دا د پاکستان د ترقی منصوبه ده. باید پر مخ لاړ شي او سیاسي رنګ ورته ور نه کړل شي.
دا عثمان کاکړ په خبره د پاک چین اقتصادي راهداري پروژې د لارو ساتنه د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواري ده. دی او د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران په یو خوله دي چې غربي لارې ته د پیسې بیا لیکل شي، د موټر وی پایپ لاینونو غځولو او صنعتي زون جوړولو ترڅنګ د انرژي پروژې شروع کړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ په کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د هیواد د مشترکه ګټو شورا غونډه د فبرورۍ په 9 نیټه کیږي. په دې غونډه کې به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم ګډون کوي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وایي چې په دغه غونډه کې به د صوبې د بجلی د خالص منافع او اقتصادي رادارې په شمول خپل نور تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي او له وفاقي حکومت به غوښتنه کوي چې له دغې صوبې سره کړې ژمنې سر ته ورسوي. نور تفصیل د مشال خبریال غلام اوس راکوي.
د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ په دغه غونډه کې به په ان ایف سی ایوارډ د بجلی د خالص منافع او صوبو او مرکز سره تړلي نورو ستونزو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به دوی د بجلی د خالص منافع او چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه په مرکزی حکومت فشار اچوي.
معلومی خبر دی چې زموږ د دې سره نت هایډل پروفټ کې څو بقایا جات دي او یاد سوده نور په اکنامیک کوریډور په دې وخت کې ایشوز روان دي. موږ سره سو په خیبر پختونخوا د فیوچر سوال هم دی. نو په دې ډول خبرو کې چې کومه مایوسی په سو په خیبر پختونخوا کې د مرکزی حکومت د عدم دلچسپۍ یا د رویې د وجه نه کوم ښکاری نو ظاهره خبره ده چې موږ هغه په
لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې په کار د وفاقي حکومت په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم په لړ کې د وړو صوبو اندېښنې لري کړي.
د بلوچستان سره او د صوبې خبر پختونخوا سره د سیم سره بالکل په دغه حواله باندې زیاته کړي. زموږ سره په مختلف وختونو کې کمی وعده او د صوبې خبر پختونخوا د کمپنسیشن کما خبرې کړې دي. دا غیر رزلټ زیرو دی چې موږ د مرکزی پی ایس ڈی پی کې کومه پیسې الوکیټ کړي چې په خیبر پختونخوا ته او موږ تا غیر موږ باندې خوشاله ورو کوشش وکړي خصوصا چې په هغه سپین نشي هغه دلته خرج نشي او په بل لحاظ باندې هغه لیپسي او هغه موږ واپس واخلي او زمونږ هغه ټولې منصوبې هغه شانت نیمګړي بیا پرتی.
او د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډه ډیره مهمه ده او په کار ده په دې غونډه کې صوبې د مرکز نه د خپل وسایلو د ترلاسه کولو په اړه لیکلي یقین دهاني ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې هم د مرکزی حکومت نه د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې د رابللو غوښتنه شوې وه او مرکزی حکومت دغه غونډه اوس د پروري په 9 نیټه رابللې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کلو هرڅ او لنډو سپو 2113 15 1380 او 15 کلو هرڅ اوریدلی شئ.
رازو یو بل رپورټ ته. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې بالا پتر کې وسوالو د آرمی پبلک سکول ځینې برخې په بارودی موادو الوزولې دي. دې پیښې ذمواري محسود طالبانو ویان اعظم طارق منلی ده. نور تفصیل سیمینار د مشال ریډیو خبریال سلاب محسود راکوي.
د سولي وزیرستان مرستيال پولیټیکل افیسر شعیب خان د میډیا خبريالونو او پر ډیر اسمیل خان کښې د امنیتي فورسز سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه ځنې وسله والو کسانو د سولي وزیرستان په سیمه بالاپتر کښې د څلورمې درجې د آرمی پبل سکول د جنکو د برخې په پنځه کوټې کښې درې کوټې او د سکول سره ودروله یو اکسیویټر یا خپخه په بارودي چاودنو ورزولې تباه کړې دي. د غو ذرایع دا هم ویلي دي چې وسله والو کسانو د سکول په عمارت کښې موجود د تلس مزدوران هم بندیون خو د ورستی یې بیا خوشي کړي دي. یاده دې وي چې دغه سکول څو کاله مخښې پوځیانو د مسعودو او احمدزی وزیر قبایلیانو د وړکیو جنکو د پاره جوړ کړی خو طالب علمانو ته د درس ورکولو نه بې برخې پاتې شوی و. د دغو چاودنو او د سکول د ړنګولو ذمواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده. دا د هم یادوي چې د دې نه مخښې په سویلي وزیرستان کښې د سکولونو اسپتالونو په بمي چاودنو ورزولو ړنګولو داسې پېښه مخې ته نه ده راغلې چې پړه یې طالبانو یا بل چا منلې وي، خو د دې وجود ہاں دے مسعود قبایلیانو په سیمه کښې ایک یو سکول یا اسپتال ہاں روغ پاتې نه دی. نصرګنده غلونو مکمل لوټ کړي، حتی چې خښتې او چتونه یې ہاں ځنې وړي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته له پښتو سره ځم. نن په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف په 1952 کال کې په یاد ورځ دغه هغه وخت مشرقي پاکستان هغو څلورو وژل شوو زده کوونکو ته درناوی هم دی چې په بنګالي ژبه کې د زده کړو لپاره احتجاجي مظاهره کوله او پولیسو پرې ډزې وکړې چې دوی پکې وژل شوي وو. د مورنۍ ژبې ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د خیبر پښتونخوا حکومت تعلیمي نصاب په انګریزۍ ژبه بدلولو کار پیل کړی او دریس لري چې د ټکنالوژۍ په دور کې په انګریزۍ ژبه زده کړې د وخت ضرورت دی. نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
ملل متحد د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ هر کال د فروری په 21 د یو سرخط د لاندې لمانځي. د 2018 کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ سرخط معیاري تعلیم، د تعلیم ورکولو ژبه او د هغې اغیز دی. د اسلامي کالج د پښتو څانګې مشر او لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې یو ماشوم ښه زده کړه یوازې په مورنۍ ژبه کې کولی شي.
خسته خسته خوراکونه راټولی، خو هغه په هغه عمر کې ماشوم نه ورکوي چې کله هغه زغملی شي، او په دې وړوکي عمر کې ولې د مور پی ورکوي. د دغه رنګ د دنیا د هر ماشوم لپاره د مورنۍ ژبې اهمیت دی. که چېرې مورنۍ ژبه کې تعلیم نه وي، نو ماشوم د هغې په غرض او غایت او په مقصد باندې نه شي رسېدی. نو زه دا ګڼم چې د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې د پرګونو کې د وینې اهمیت دی او څومره چې د مور اهمیت دی.
خیبر پښتونخوا کې د ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر وایي چې موجوده صوبایي حکومت ابتدایي تعلیم په انګریزۍ ژبه کې ورکولو باندې کار پیل کړی دی او وایي چې داسې کول د پرمختګ لپاره اړین دي. خو د دنیا یو پرمختللی قام هم خپلو بچو ته په پردۍ ژبه کې زده کړې نه ورکوي.
علم یا د زده کړې مقصد چې کوم دی، پوهه ده، او پوهه چې څنګه په خپله ژبه کې کېدی شي په پردۍ ژبه کې ممکن نه ده. موږ د پردۍ ژبې مخالفت نه کوو، د پردۍ ژبې نه انکار نه کوو، خو هغه هم یو خاص ژبه چې کومه د وخت او د ضرورت حالاتو مطابق یو ضروري ژبه وي، هغه به د ژبې په طور زده کوو. او د دې چې کوم نظام روان دی، دا بالکل مکمل توګه باندې د پښتون قوم خلاف دی، او دې ته موږ هېڅ قسمه دا نشو ویلی چې دې د پښتون قوم خدمت کوي، د پښتون قوم ختمولو سازش دی.
لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې ادبي ټولنو پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره له صوبایي حکومته غوښتنې کړي دي چې په کې تعلیمي نصاب په پښتو ژبه کولو غوښتنه هم ده.
بله دا ده چې موږ غواړو چې په کالجونو کې د پښتو د استادانو کوم چوکې خالی دی هغه د ډکه کړی شي په هر پوهنتون کې د پښتو څنګه پرانستې شي د پښتو سی ډی فلمونو او شاعري چې کوم په مارکیټ کې په موسیقۍ کې راځي د هغې لپاره د یو سنسر بورډ جوړ کړی شي مونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د پاکستان ټلویزیون د پښتو یو بل چینل دی جوړ کړی شي څنګه چې د سند پنجاب د پاره شته خدا مې یقین دی چې ولس
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت تیر کال د لومړي جمعه درسي کتابونه په انګریزي ژبه کړل او دا شان هر کال یې درجه په درجه تر دولسم جمعه ته پورې زده کړې په انګریزي ژبه کې د کولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو وړاندې د مورنۍ ژبو په اړه دا ریپورت اوریدو چې نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د انډس کلچر فورم د سوری لاندې د یو ایس ایډ په مرسته اسلام آباد په لوک ورسه کې د مورنۍ ژبو په لړ کې دوه ورځنی ادبي میله لپاره شروع شوی چې نن هم دوام لري. په دې کې د ټول پاکستان نه د فن، هنر او ادب سره تړلي خلک ګډون کوي او د مورنۍ ژبو په اهمیت او ارزښت رڼا اچوي. دغه میلې ته د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر هم ورغلی او تفصیلي ریپورت یې را لګلی.
په لوکورسه اسلام آباد کې د غالب اورس پیل شوی د دوه ورځنۍ میله کې د پښتو په شمول د ټول پاکستان د 15 ژبو یو نیم سل شاعران، ادیبان، خبریالان او هنرمندان ګډون کوي. په دې موقع په لومړۍ ورځ شاعرانو، ادیبانو او پوهانو د مورنو ژبو په اهمیت خبرې وکړې. وی ویل چې د اقوام متحده د چارټر مطابق یو ماشوم ته ابتدایي زده کړې خپل مورنۍ ژبه کې ورکول پکار دي. د مشال ریډیو سره د پښتو ژبې نمائندګي کوونکی لیکوال، افسانه نگار او ادیب نورالامین یوسفزی وی چې پښتو د نړۍ په لویو ژبو کې شامل ده خو د بده مرغه په هر دور کې د پښتو ژبې سره زیاتې شوې دي. نو پکار دی چې پښتانه حکومتونه دې ته مجبور کړي چې د دوی ژبه نصابي او سرکاري ژبه وګرځوي. نوموړي زیاته کړه
په مورنۍ ژبه کې کوم علم بنده حاصلوي نو هغه د ذات او شخصیت حصہ جوړی گی. کفرس کا دغه مورنۍ ژبه بیا د پښتو غوندې پر مختلف ژبه وی چې پای کې انجینیرینګ ومشته په افغانستان کې میډیکل ومشته یعنی چې د دنیا ماهرینو په سلا کړی چې د ژبو په قطار کې چې کوم شپک شپګ نیم زره ژبه دی پای کې د یو کم سل وختم نمبر دی نو بیا خو کار نور مسان شک ته پرس کری عظیم خې او ته تاغه په بل ژبه کې خې نو داس تا مجبوری ده چې ته باغه پوهه په مورنۍ ژبه په خپل پښتو ژبه کې.
د پیخور په هینتون د ساينس پروفیسور او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی چې اوس ګوګل هم پښتو ژبه ومنله او په خپل د ژبو په فیرس کې یې شامل کړه. نو په کار د چې حکمرانان هم دې اړخ ته پام وګرځوي
چې مونږ اردو لازمی کړی دا، مونږ انګریزي لازمی کړی دا، په کار دادا چې تر لسمه پورې دې مونږ اردو اوساتو کدی وی چې د رابطې ژبه ده په د لسم نه پس دې مونږ اردو کټکو دا د اختیاري مضمون کو خو په کار دې چې مونږ په اف اس سی کې ماشوم ته میتس بایولوجی دواړو خو نو هغه ته مونږه دوه میدان کولاو پکا دي چې مونږ پښتانه، مونږ بلوچستان، مونږ سندیان، مونږ پنجابیان هم د خپل مورنو ژبو قدر باندې توجه ورکو او زموږ حکومتونه چې دي پیدایشي زموږ د مورنو ژبو مخالف دي پکار دي چې د حکومتونه مونږ دې ته مجبور کو چې زموږ د مورنۍ ژبې یو سړی ولې دشمن دی.
همدا شند په خور نه راغلی یوې بلې د پښتو او اردو ژبې شاعري او ادیب سمینه قادر مشال ریډیو ته وی چې یو کام هم بغیر لخپل مورنۍ ژبې پرمختګ نشي کولای. باید چې پښتانه د خپل ژبې سره مینه پیدا کړي او د دې د پرمختګ لپاره کار وکړي. سمینه قادر زیاته کړه
هر مورنۍ ژبه چې دا هغه د یو ملک د یو قوم د بقا لپاره او د غوی د ترقۍ لپاره ډیره زیاته ضروری ده. همیشه زه دا ګورم چې زه په خپل ژبه کې خپل فیلینګز اظهار کولای شم، هغه که د غوسې دي که د مینې دي، زه هغه شانته اظهار بالکل نشم کولای. زه خپل ماشوم پوهیم نه، زه په خپل ژبه کې چې هغه پوهیږم هغه زر فالو کی زما خبره، خو که زه په نورو ژبو کې هغه پوهیم نو هغه دومره زر زما هغه خبره نشي فالو کولای.
په دې دوه ورځنۍ ادبي میله کې د دو پختو ژبې یو شمیر شاعران، ادیبان، لیکوالان، خبریالان او د سوشل میډیا ماهرین ګډون کوي چې پکې اکمل لیونی، اشرف کاکړ، ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی، ډاکټر اسماعیل گوهر، سمینه قادر، صادق ژړک، نثار محمد خان، لیاقت تابان، عبد منیر، امل خټک، سلیم راز، فضل رحیم مروت، سلما شاهین، حسن خان، ډاکټر خالق زیار، یار محمد مغموم، نورالامین یوسفزی او پروفیسر اسیر منگل شامل دي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکو دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د پاکستان ولسمشر محمود حسین یواری بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي رهداري لاره کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي دا خبرې په اسلام آباد کې یو غونډې ته کړې دي. خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود پر مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت باید د دوی تحفظات لري کړي. نن د خیبر پښتونخوا په دروي ضلع کې زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رایې اچولو لړۍ روانه ده. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سهیل خان نن مشال رډیو ته وویل چې په دروي ضلع کې د 303 اتیا څوکیو لپاره تر 600 زیات پولینګ سټېشنونه جوړ شوي دي. د افغانستان د پکتیا چارواکي وایي هغه ماین پرون وسلوالو طالبانو یو شوی کم چې دی وی کورنۍ شپږ غړي ووجل. دا پیښه پرون د پکتیا ولایت په واځي خوا ولسوالۍ کې هغه وخت وسو چې د عام وګړو یو موټر لیوه کلی بل تر روان و چایې زمواري نه د منلې. نن په ټول نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیوال ورځ منځل کیږي. پښتنو ملت پالو لیکوالو او شاعرانو د پاکستان په او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې د دې ورځې منځلو لپاره غونډې نیولې دي. د شاند بشیر حقوقو څار ډله وایي چې په مرکزی شار هومز کې په غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپي شوي دي. په برتانیا کې دیره دغه ډله وایي چې داسې ښکاري چې د دغو موټر بم چاودنو ډیری قربانیان عام وګړي وي. خو د هومز والی تلال برازی د شام حکومتي ټلویزیون ته وویل چې د وژل شوو شمیر 15 تنو ته رسیږي. او د عراق قبیلې ملیشو په فلوجا کې د داعش ډلې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. فلوجا د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي.
او اوس هم د کورنیو ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې په خپل پابندې ولګولې بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نور ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو. ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندې پورته کړي نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل. د کوم وروسته چې به د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه‌کاري، ټکنالوژي او په نورو شوبو کې مرستې زیاتې شي. د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمېدو وروسته چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده، کوم چې لوړاندې شروع شوی هم ده، خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی وو. ادارې اخر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو نو کار دی چې پاکستان هم د دې ګټه پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي کوم چې به د منطقې او د ټول ملکونو په ګټه کې وي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي رهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکي هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي. ادارې مخکې لیکي چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبې مخې ته راغلي دي. د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي. د دې سره سره د ذکر شوې منصوبې ناکامه کولو دپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی. د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه به د پاکستان نه وروسته د افغانستان په لار روس او د منځنی ایسیا نور ملکونو ته رسول شي، او یقیني خبر ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی ولست لوی ګټه ورسی، نو ځکه دې لار کې مختلف خندان پیدا کولی شي. خو پوز د راهداري حفاظت د پاره یو سپیشل سکیورټی ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري. امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات. فرائیڈے ٹائمز مجلہ لگی په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره لولسی مشرانو نه د بدل اخیستو لپاره جوړیږي، او مشران یې هم زیاتره د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټبلیشمنت سره وي. بلخوا د ډیپلومیټ مجلہ لگی د افغانستان د مسلې چابي د طالبانو جوړونکو هیواد پاکستان سره ده. مقاله زیاتوي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې هم لري، چې پکې د بیان ازادي، د سړو او خوځو برابری، د میرمنو او اقلیتی حقونه او جمهوری اقدار شامل دي. په دې اړه نور تفصیل او د دوه مقالو غټي بخښه د اصرار عالم مومن ناورو.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د دا قسمه کمیشنونو څه ګټه مخې ته نه راوځي، او خلک ورته هم په خسترګنه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثره مشران د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټابلیشمنت سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیر شو کلونو پورې پوز حکمرانی کړې، خو دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قومي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړې. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو، د هغو د بچ کولو لپاره د پوز پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار راوویسته. کیانی په درغلۍ او تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوز کې واخیستل، چې دا رنګ له ولسی قوانینو، احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنت نیب ته ویل دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلۍ او تورن وي. نو همدغه وجه ده چې د قومي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتھارټي یا د ډی ایچ ایس سکیم پلټنې پیل کړې دي. د پوز د پخوانی مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړې. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راووځي او کنه. بلخوا د ډیپلومیټ مجلہ لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. لکلون رئیس د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅې وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو د دې باوجود دغه مسله حل نشوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکو هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړې. د اسلام آباد څلورخي ځناستې څارونکي پر دې تمه دي چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانی او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجینګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوری حکومت او آئین یو مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوری اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پښتو موسیقي خوږه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقۍ په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو پښمیری کې کتابونه چاپ شوې دي. ل جنوبی پښتونخوا لیکوال او سیرونکو ډاکټر لیاقت تبان په دې ورستیو کې د پښتو موسیقي په اړه یو سیرنیس کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقي موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوې دي. د هغه سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر خبري کړې دي چې د نن د مشال مرکه کې اورو.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، لومړی خو تاسو ته د پښتو موسیقي تر سویلې پښتونخوا پورې ستاسو د لسم کتاب په چاپولو باندې په کښلو باندې تاسو ته مبارکي وایو. لومړنۍ پښتنه مې دا ده چې څنګه مو دا سوچ وکړ چې په پښتو موسیقي باندې کار وکړي؟
ډیره مننه. د دې کتاب د لیکلو خو ډیر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کوم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تیر څلوېښت کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در اسو، له کوره ووتلو، میوزیک سینټران بند سلو سره، نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغو موسیقي ته دغه ورنکوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی، بندیزونه ولګېدو، ازموږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو په پردیو هیوادو کې د بل نوکری کوي، نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم دای څه په ورو کېدو وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسه ده، زموږ سرمایه ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین دي، ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي شي او د خلکو ته یو دغه ورکړي، یو حوصله ورکړي چې زموږ موسیقي څه ده. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تنده نه په ماتېدله. درې داسې کتاب ولو چې کار پر سوی وو، لکه په کابل کې یو لیکل سوی څلوېښت کال پخوا، زولی د ګلو مصطفی جهاد لیکلی و، خو په هغه کې لږ تاریخ او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکلی و افغاني موسیقي په نامه، هغه دا سبکونه راخیستي و د موسیقي ده، خو په هغه کې چې ادبیات زیاتو موسیقي نه وله. یو کتاب لایق زاده لایق د پېښور د لیکلی دی، فنکار نمرې، هغه کې د پښتو د سندرغاړو تذکره راخسته ده. نو موږ سره داسې بشپړ کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کومه را پیل شوې ده، د پښتو موسیقي ریښې له کومه دي، د موسیقي هنر څنګه دی، زموږ کوم مکتبونه دي، په پښتني ټولنه کې څه اغېز دي د موسیقي. نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي.
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي؟ تاسو خو لږ ذکر وکړو، پوره راته زموږ اوریدونکو ته وایاست چې د کتاب ټوله څو باب دی او په دې کې موضوعات څه شته، په کوم موضوعاتو کار کړی؟
دا کتاب کې ما لس بابا چولې دي، چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري، دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري، دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی، څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز، پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی، شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي، او لوی کار چې کوم دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخستې دي، او دوی سي دا کار دی، وایي سم د کوټي د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده، او لسم باب چې په دې کې زکم په کومه نتیجه رسیدلې، په کومه پایله رسیدلې، او د موسیقي د وجه لپاره زکم وړاندیزونه لرم. نو دا لس باب دي چې ما دغه کړی دي، 1550 صفحې دا کتاب دی، او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهلي پښتونخوا د سندرغاړو کم کم کوشش وکړي د سي شپږنی عکسونه ما جمع کوو، دوله سفیر رنگین تصویرونه هم شامل دي.
ډاکټر صاحب، قدر ته وایس چې د پښتو موسیقي ریشې یا تاریخ لکه مځای را شروع شوی دی، لکه مځای لګم داسې وخت معلوم دی تاسو ته چېرونو مطابق کنه؟
لمر سره د موسیقي په تاریخ په حواله د بامیان پر وا کې یو انزور پروت دی چې په هغه کې دوی سرتګوري پیغلي چنګ وای او د دوی ګوتی چې دی په چنګ پرتی دی، دا لرغونی کم عکس چې دی دا 2000 کال زوړ تاریخ لري. دغه رقم په پېښور په میوزیم کې د گندارا په زاړه آرټ کې د مر سره داسې ډبرین انځورونه شته چې زموږ زاړه سازونه لکه شپېلې سو ارمونیم سلو او ډول سو تمبل سو دا کې لیدل کیږي په خاص دي. خو ما چې کوم دا تاریخي رغه راخسته ده د پښتو موسیقي تاریخ په ویدی مدنیت کې په اوستایي مدنیت کې بودایي سو اسلامي سو په غزنویانو کې بیا په چنګیزو د تیموریانو په دوره کې د بایزید روشان په دوره کې موسیقي څنګه ولا خوشحال بابا موسیقي تصاد زشت درلود دا رقم په هوته کې دوره کې د میرویس نیکه په دغه کې احمد شاهي دوره کې بیا د محمد زی چې کومه دوره را روانه وه امیر حبیب الله خان چې ونیسي د امیر امان الله خان پورې دا ټول ظاهر شاه پورې دا هغه بعد چې دا دورې پرسوي دي بیا لس کاله ما راخیستې دي لسیزې مې راخیستې دي د 2015 پورې مې دا تاریخ کړه راخیستې دي په دې کې زموږ ټوله لر و بر افغانستان پاکستان په هند کې چې کوم موسیقي وه د سوات په ریاست کې چې کومه وله دغه بابونه ما راخیستې دي.
ډاکټر تابان صاحب تاسو د بیل بیل دورو ذکر وکړ دا صورت ویلې چې تاسو دا چې کومه څېړنه کړې ده چې په کومه دوره کې ډېر زیات کار ورته شوی دی پښتو موسیقي پر مخ تللې ده چې موږ ښه دوره ورته ویلې سو چاته کومه دوره ته ویلې
د محمد زی دوره چې د افغانستان کې د کال 1340 څخه پیل کیږي نو په دې کې چې اول خښته چې امیر دوست محمد خان ښه شوله خو په دې بعد چې کوم امیر شېر علي خان رالی د پښتو موسیقي افغاني موسیقي د پاره لومړی ګام دا واخیستی چې د لوی هند څخه یا شش سندرغاړي موسیقاران او سازنده راوستلو او په کابل کې آباد کړو او د کوچای خرافات په نامه یو کوڅه بقاعده دې ته ځانګړې سو د خپل په دربار کې موسیقي ته دومره وده ورک دومره خلک وروزلو چې زه په خپل دا ګڼم چې د پښتو موسیقي بنیاد الته کې شول.
ډاکټر صاحب په اوس وخت کې په جدید دور کې په اروپا کې یا هم په ځینو پرمختللو هیوادونو کې داسې ویل کیږي چې هلته د موسیقي د لارې د ځینو اعصابي ناروغیو درملنه د موسیقي د لارې کیږي خو خپل په پښتنو کې که موږ وګورو کنه دا یو تاریخ حقیقت دی چې پښتانه موسیقي ته موسیقارانو ته سندرغاړو ته دومره ښه ارزښت نه ورکوي دا د دې لامل څه دی وجه څه شي کېدلی شي
پښتانه په موسیقي بیخي ډېر مین دي د کښنی د پیدایښت څخه ونیسي د زوکړې څخه ونیسي د ژوند چې کم ټول دغه دی کوز داس و وادس و د خوشحالي ورځې سوی په دې کې پښتانه موسیقي اتنه نه کوي سندري وای که شجې دي که سړیان دي زموږ ودونه به دغه نه دي زموږ په ودو کې دا یو بابولال چې زموږ په سیمه کې ډیر ویل کیږي ډیر تاریخي نه ده چې وایي بابولال په ودو کې هم ډول هم سرناوي دا ریواج په پښتنو کې نو دایس وخت راغلی دی چې زموږ موسیقي د پخوا راشي هر پښتون خوشحالي زموږ دایس میلې وي فرض کړه ما خپل په کوټه شار کې لیدلی دی چې د شوزو میلې به کې دي دا د مردار غره په لمن کې خلاصه فضا بو د اخته د دویم سي د غرمې سي د ماجګر پوري د شوزو میلې به وي اتڼو نه بو دریا به ویل کې دي د دوی قانون نه بو او یو نارینه نږدې نه سرت لای دا رقم په ټوله پښتونخوا وطن کې زموږ دایس میلې کېږي د موسم له لحاظ د اخترانو له لحاظ د کندهار میلې کزرا واخم په کندهار کې د ماشومان جلا میلې وي د سړیان د جلا وي د سپینجورو د جلا وي د سنیان د بجلا وي د شیګانو د عیسایانو د سیکانو میلې بلا کې دي د غره کم په سواد کې چې د موسیقي سم دغه دی زموږ په کلتور کې موسیقي دومره اغیز لري چې مشتر کې نسو پټوي ها پښتانه سندرغاړو ته یا هنرمندان ته ولې پس پکه ګوري هغه دا چې په خوا چې به کم د سندري ویلې موږ به یا جتانو ته ولې په مډمانو ته ویل هغه زموږ د ټولنې هغه کښته وګړي ولو چې موږ په ډېر کم سترګو ته کتلو نو موږ موسیقي خوښوله دوی مینه خوښوله لیکن موسیقي له چې کله سندرغاړي رالو لکه گلزار عالم سلو سردار علي ټکر سلو هارون باچا سو کرن خان سو همایون سو ډېر د تعلیم یافته خلک رالو وای د سګزای سو نو دا کم رجحان چې دا قرار په ختمې دو دی اوس عام وګړي دا غواړي چې زه د ټکر سره یاري وکم د هارون باچا سره وکم د گلزار سره نو دا شعور چې دی دا په علم راځي په پوهه نه راځي پښتانه په موسیقي مایند یا اوس په غاړ هم مایند کم زور کنسپټ چې
هغه اوس ختم دی
هغه اوس په ختمې دو دی ختم سو اعلان دی.
ډاکټر صاحب د پښتو موسیقي مکتبونو ته براسو تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی دی اول کله راسو چې څومره مکتبونه دی او په دې مکتبونو کې کوم کار شوی دی
محمدین شراک چې څه وخت د پښتو موسیقي افغاني موسیقي کتاب ولیکي نو د صرف د سلور مکتبو ذکر کې وکړي چې باغې کې د جلال آباد د لوګر د پکتیا او د کندهار سندریز مکتب شامل وو لیکن بدقسمتی دا چې په هغه کې په افغانستان کې د افغانستان اوسیدونکو او د کابل سندریز مکتب ذکر یو نه کوي چې کوم څه زموږ د شعر راوځي نو ما چې کوم دغه کړ دي سلو سندریز مکتب هغه وو لکه د لوګر د پکتیا د جلال آباد کندهار د کابل بل پېښور چې دا ګرد مکتبونه تفوم نه ځناخي د پېښور سندریز مکتب او فلمی موسیقي هغه جلا سندریز مکتب دی او د
پېښور سره تړلی دی
او د کوټي سندریز مکتب دا ته مکتبونه ما راخستی دي او په دې می کار کړی دی.
تاسو څنګه کار پکې کړی دی؟ څه څه مو راخستی دي په دې مکتبو؟
د هر سندریز مکتب خپل ځانګړنې وي. ما اول د دوی جغرافیه را خسته دي چې دا جغرافیه د دوی څه ده، بیا د هغې سیمې چې کوم د موسیقي موضوعات شعري اصناف دوی را خسته دي، او بیا د دوی سندرغاړي مې را خسته دي، بیا د دې سندرغاړو سره چې کوم سازونه ویل کیږي. فرض کړه د پکتیا سندریز مکتب چې کوم دی، هغه غریزه علاقه ده، آلت چې دي اول ډولونه وو دوی به تړونه کول، در اوسه پورې هغه ډولونه چې دي بیا دوی په موسیقي رالو، هغه تړونه اوس هم دغه
اوس هم مشهور
دي چې د ګل زمان سره واخی، د حیات ګردیزي پورې را واخی، عبدالله کرای را واخی، یا تور په کې دی بند، یا را بند په بند وتلې ده. تکه شایسته سره دا ګډ چې کوم راغلی د دوی د موسیقي چې د په اتن ولاړه ده. بیا کوم پېښور سندریز مکتب لراسو، پېښور سندریز مکتب چې دی د دې اغیز چې دی پر فلمی موسیقي هم سوي دی، په جلال آباد موسیقي باندې هم سوي دی. دلته چې کومې کورنۍ دي، درنې درنې کورنۍ دي، د کوم ځای څخه دارې شیر اخیستې دي، په دې خوا کې جنوبي سیمې دي لکه بنو داسې د خپل لغه دي، د سوات سیمه د دې سره تړلې، د وزیرستان د سره تړلې دي. نو دومره غټ سندریز مکتب لکه پېښور دی، او دا یو بشپړ کار غواړي، څو پیژدانې غواړي، دا داسې نه دي چې دغه کړی دی. ما یو مختصره خاکه دغه کړې ده، دوی مشهور سندرغاړي مې راخیستې دي، د هغو سندرې چې کومې دي او کوم سازو سره ویل شوي دي او کومې دورې په دې کې راغلي دي چې وده یې کړې ده. نو دا سندریز مکتبونه چې دي پخوا په پښتو کې دومره دغه سوي نه ولو، که څه هم موسیقي کرار کرار د دا مکتبو د هغې سره راوځي، اوس یو انټرنیشنل رنګ یې اخیستې دي هغه دغه دي، مګر موږ په هغه ویاړو چې خاص کر د لوګر میوزیک زموږ د پښتو اوریجنل ریشا لري، د پېښور زموږ د ریشې لري، دا نور په یو بل کې سره ګډ وډ دي.
او کراسو د کوټي مکتب ته، د کوټي په مکتب کې مو څه راخیسې؟
د کتاب چې دي دوه برخې چې دي، ما د ټول پښتو موسیقي ته ځانګړنې کړې دي، درې مې څه چې دا ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده. په دې کې ما هڅه وکړه چې زموږ کوم ژوندۍ سندرغاړي دي، نوموړي سندرغاړي په هغه کې د سپینځي وشته نږدې، ما د دوی تفصیلي مرکې راخیسې دي. په دې مرکو کې چې دي زموږ کوم میلې وي، هغه موږ غېدلی یو چې موږ کوم سندرغاړي ځوان دي نه دي، هغه مې راخیستې دي، او په هغه سره موږ سازونه د کندهار سندریز مکتب په کوټه ډېر ژور اغېزو، هغه مې راخیستې دي. بیا په یو نیمه کې یو داسې دوره رااله چې افغانان کوټه ته رالو، پېښور ته رالو، د هغه کوم سندرغاړي چې راخیستې دي هغه مې دلته کې کړې دي. د 25 دغه مرکو سره سره بیا ما لږ ډېر د یو نیم سل سندرغاړو تذکره چې ده په دې کتاب کې د لس لس کالو په دغه سره ګډه کړې ده.
تاسو د مکتبونو ذکر وکړه، کله چې یو نیمه کال تاسو ذکر وکړه چې په افغانستان کې بدامنی جوړیږي، افغانان هجرت کوي دې خواته راوړي د ډیورنډ کرښې، دلته په کوټه کې مانه دلته چې ډېر لوی لوی استادان د موسیقي دلته ووسیده، زموږ خلکو د جنوبي پښتونخوا یا هم که خیبر پښتونخوا ته هغه راغلو، نو هلته د خیبر پښتونخوا میشتو پښتنو له دې استادانو څخه کومه زده کړه ترلاسه کړه په دې وخت کې، په دې شل کال په دېرش کلنۍ کې څه زده کړه وکړه کنه؟
دا یو داسې طلایي دوره وه چې باید موږ ډېر ګټه اخیستې وه. فرض کړه کوټ له استاد رحیم بخش رالی، استاد ګل زمان رالی، حیات ګردی زیر علی، استاد اما خان کر باغی کورنۍ، ټوټل افغانستان چې کوم د پېښور لولاړو یا کوټ لرالو. خو بد قسمت دا ول چې موږ سره نه دایسته څنګه ولې چې موږ د دوی ذکر کړي و نه دایسته ادارې وسر شخصي خلکو کې څه ګټه کړي، لکه زموږ د ریډیو او زموږ د ټلویزیون واکدارانو دا موخه بالکل د لاس اور
خګر سره پېښور نه پغې
پېښور نه، او د دوی غریبان سره ډیر دغه کېدو. ها په ول سی کچه د زموږ خلکو دوی ته ډیر مینه ورکه، زموږ هر واده د دوی د سندرو بغیر نیمګړی ولو. نو هغه د اصطلاحي دوره ولې چې د زموږ په سیمه کې موسیقي ډېر پر مخ ولاړه، پېښور کې چې د ریډیو ټلویزیون دل هدا چې دی کوم نوموړي سندرغاړي چې هغه ته دوی موقع ورکړي، هلته دوی ګډ کیسټان سره وویلو او نغمه په فلمو کې سندرې ویلې، د کمرګولي په ټلویزیون کې پروګرامونه دغه سو. لیکن سرنګ چې زموږ ګټه په کار و، هغه ګټه موږ د دوی وانه خستله.
تاسو ذکر وکړئ چې لدی خلکو څخه موږ هغه کار چې واکه موږ اخیسته وای، پښتنو د دې سیمه پښتنو ډیورنډ کرښه دی خو پښتنو هغه موږ وانه خست. دلته یو پښتنه دام کړ ځکه چې دا کار د اکاډمۍ او دا کار د تنظیمونو د بیل بیل تنظیمونو سیاسي تنظیمونو دا کار او چا یو داسې ځای خلاص کړی و، خو بار دا ونه سو. اسی به پښتنه وکم چې زموږ سیاسي ګوندونو زموږ حکومتونو کدلته څه هم د خیبر پښتونخوا کې د پښتنو حکومت راځي، په بلوچستان کې پښتنو حکومت راځي، په افغانستان کې حکومت دی، یا اکاډمۍ، آیا هغوی پښتو موسیقي ته کوم کار کړی دی؟ دا هغوی کار د ډاډ وړ دی کنه
زموږ مشران چې کوم هغه په موسیقي مین هم هغه ته د موسیقي زور او ارزښت معلوم فرض یک په خدای خدمتگار ته دی کې به بچا خان سره ډول هات وخت سره و نغاره به سره و د چ به کم کړي لتلی اول به نغاره تکول کېدل ډول به وهل کېدی خلک به راوتو بیا به د جلسې او تکولې په هغه وخت سټیج ډرامې وي په سټیج باندې سندري وهل کېدی دغه رقم په سهیلی پښتونخوا کې خانې شي چې بازه جلسه و ډول به وطن به هغه خلکو کار وکړي لیکن په بدقسمتی سره چې دا مادیت زموږ په ټولنه کې راغلی دی سیاسي ګوندونه هم زموږ سندرغاړو ته هغه توجه نه ورکوي عوامي نیشنل پارټي په تیر ګورنمنټ کې یو څو سندرغاړو ته یو څه مالي کومک ور ورسوي لیکن که موږ وګورو صرف په یو سندرغاړي ته دغه نشي کېدی باقاعده په هر ښار کې باید حکومت د موسیقي اکیډمۍ جوړې کړي هلته خلک راولي کښېنئ لکه امیر شېر علي خان چې د هند سره وستلو نو چې هنرمندانو ته استادان موجود وي هغه به زده کوي چې د تاسې ادارې نه نو چیرې به ځي په ریډیو ټلویزیون کې په میاشت کې یوه سندره یا که دوه ریکارډ چې دغه کېږي البته افغانستان چونکې حالات ډېر دغه ولو هغه وخت دغه نو اوس به ته په افغانستان کې د موسیقي د وجې دپاره کار لګیا دی لیکن په بدقسمتي سره لکه د ایم ایم اے په تیر ګورنمنټ کې چې د خیبر پښتونخوا سندرغاړي څومره در په در وسلو د معاش غم ورسره وسلو نو دې حکومتو ته پکار دی چې دا زموږ سندرغاړي په حساب سو سل به دوه سوه په دا ادارو کې ځای کې نوکریانې ورکړي چې دوی د نسل غم خلاص شي اقتصاد بدل بیا به دوی سي دوی به موسیقي ته او هنر ته به توجه ورکړي دا د حکومت د وخت ضرورت دی او د دوی دپاره لازمي دی چې دوی د اکیډمیانې جوړې کړي او د سندرغاړو ته نوکری ورکړي کنه زموږ دغه رقم سندرغاړي به یو یو وژل کېږي یا به بار ملک ولزي ان جي اوګانو کې به کار کوي یا به په ریډیوګانو کې کار کوي خپل هنر به هم ځین پاتې وي وطن به هم ځین پاتې وي
ډاکټر صاحب د کتاب تړون ته چې ما وکتل تاسو د ځینو سندرغاړو نومونه دا دوه درې ما ته یاد دی چې امیر شېر علي خان و رفیق شنواری صاحب او استاد ناشناس و له دې سره نور کسان هم دغه کراتو چې دا تړون دی ول دوی ته کړی دی او نور څوک دی په دې تړون کې
پښتو موسیقي کې خلکو دومره کار کړی دی دومره موږ نازولي سندرغاړي لرو دومره لرو چې ویاړ په کولای سو خو چې ما د کوم شپږ کسان په نامه کړی په هغه کې یو امیر شېر علي خان په نوم چې له هند څخه یې د موسیقي استادان راوستل د افغاني موسیقي د ودې بنسټ یې کېښود دویم دی حاجي محمد چې د پښتو موسیقي بانی ګڼل کېږي دریم رفیق شنواری ته چې پښتو موسیقي په پښتو آهنګونو واړوله سلرم ډاکټر فطرت ناشناس چا چې پښتو موسیقي د لوستلو خلکو لپاره محبوبه وګرځوله پنځم ملکه پښتو موسیقي ګلنار بیګم ته چې د هغې د خواږه اواز له کبله پښتو د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدله او شپږم سلطان محمد چانی رباب نواز چې د هغه د هڅو له کبله د سهیلي پښتونخوا موسیقي تر دننه را روانه ده دغه رقم بیخي پښتو موسیقي کې دومره نمونه دي دومره نازولي دغه دي که ما په تړون کې نه دي راوستلي خو هغه په دې کتاب کې موجود دي که چا څه هم لږ یا ډیر کار کړی دی هڅه مې کړې ده چې د هغو ذکر په سن سه حواله دلته راغلی دی
ډاکټر لیاقت تابان صاحب د موسیقي په اړه خو مو ډیر خوندور کتاب ولیکه آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښود
موږ باید صرف خبرې ونه کړو عمل هم په وکړو لکه په کابل کې چې څه وخت کړکېچن حالات رالو نو یو غیرتمند افغانۍ ولو چې د موسیقي چې کوم کیسټانو یا سیډیانې وي فلمونه وو هغه لاندې یو کډۍ جوړ کړي د هغه پر سر یې چادر اوار کړي او ګلې ورکړي دا یې د دغه جنګیالیانو څخه خوندي وساتله نو په بدقسمتي سره زموږ پښتو موسیقي چې دلته په ریډیو ټلویزیون کې وله هغه په تباه کېدو ده د ریډیو دپاره په کار وو چې دوی چې کوم کیسټان جوړولو دوه دوه یې جوړ کړي وي چې یو په لایبرري کې خوندي وای یو د سټوډیو دپاره وای دوی به دا سټوډیو والا راواخستي هلته به استعمالوي هغه به سره پرېسلو پرېسلو یا کله چې به یو بل انټرویو په هغوی به ریکارډ کړله او هغه زړې سندرې چې وي هغه په ورکې دوست وي داسې وخت هم سوی دی چې په کوټه سهیلي پښتونخوا کې به د یو سندرې سه اتریشت ارکسټرا او اتریشت سازونه به غږېدلو هغه سندرې په ورکې دو دي د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډېر کیسټان راوړل چې هغه خپل ریکارډ کړي ول د ریډیو سره هغه سره خوندي پراته وو او دا انټرویو اندي د ما سره نو داسې په سوو سندرې ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کم او دا اوازونه په پښتنو ته ورسوم
سملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سود ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پښتنو داسې خوارو زارولي په سمه لار شي بیلار ولي سوچ خو مشته ستاسو د سوچ ترجمانی پکار ده او باچا خانی پکار ده باچا خانی پکار ده باچا خانی باچا خانی پکار ده باچا خانی کد مور ساتي پل حیا لکد خور ساتي د خو اخلاق کو نمونه شیرونو زل په هر کلی کی ورور ساتي د نفرتونو ناتسن جوړیږي د دې جنگونو ناتسن جوړیږي انسانیت او سړی تو بزګي د دې ظلمونو ناتسن جوړیږي زهار ولی پختن مینا پاک مینا خانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار